د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار اتنیمې, افغانستان کې اتو, په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټ کې. نن په اکثر اسلامي هیوادونو خیبر پختونخوا کې د واړه اختر ورځ منځل کیږي. په افغانستان کې پرون او د پاکستان په زیاتره برخو کې به سبا اختر وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد د مقدمې درج کولو ورسته د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید اوراره گرفتار کړ شوی. او د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د خوندي لارې د پخلي کولو ورسته د ماریفول خارنه د خلکو وستلو په کار باندې لاس پورې کړ شوی. مستازو د خبرونو تفصیل ده. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو معاون بیرستر محمد علي سیف تیر ورځ د میاشتې د لیدو او نن ورځ د واړه اختر د لمانځلو اعلان د صوبایي حکومت له اړخه کړی دی. د ویلي دي چې د پختونخوا صوبې د یو شمیر برخونه د شوال د میاشتې د لیدو 130 شهادتونه مخې ته راغلي دي. د حکم په اساس چې صوبایي حکومت د مئی په دویمه نیټه یعنی نن د واړه اختر د لمانځلو پریکړه کړې ده. پروند په خور مسجد قاسم علي خان خطيب مفتي شهاب الدين پوپلزي هم په مشري کې غونډه شوې چې په کې د صوبې د مختلفو برخو نه د شهادتونو وصول شوې. د غونډې وروسته اعلامیه خپره شوې او په ګرد صوبې کې د واړه اختر ګل په ورځ د لمانځلو پریکړه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان مرکزی رویت احلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد اعلان کړی و چې د میاشتې په نظر نه راتلو د مرکزی حکومت لخوا به د واړه اختر ورځ د نهې په ورځ نمانځل کیږي. د کمیټې مرکزی غونډه په کراچۍ کې او د صوبو په کچ وړې غونډې پرون ماښام سرته رسیدلې. د دې اعلان سره په پاکستان کې سږنی کال د واړه اختر ورځ په دریو مختلفو ورځو کې نمانځل کیږي. په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان او افغانستان پولې ته څېلمه یو شمېر برخو کې د اتوار په ورځ د افغانستان سره پرون اختر لمانځل شوی. د افغانستان پخوانی صدر محمد اشرف غنی د واړه اختر په مناسبت یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت له خطرو ډک دی او په کار ده چې افغانان د تاریخ نه سبق واخلي او یو بل ومني کنه نو حالات نور هم خرابې دي شي. هغه اشرف غنی چې لا هم په جلاوطنۍ کې دی په یو غږیز پیغام کې چې د اتوار په ورځ د خپل فیسبوکي پاڼې لخوا خپور کړي د سر نه تر پایه د طالبانو او یا د طالبانو د حکومت چې دوی ورته امارت اسلامي وایي هیڅ نوم و نه خست, مګر د خبرونه یې معلوم و چې زیاتره خبرې یې اوسنۍ واکمنو طالبانو ته وي. طالبانو باندې د تیرې څو میاشتې نړیوالو هم زور اچولې چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي, مګر په 13 اگست میاشت کې طالبانو واک اختیار ترلاسه کړ خو تر اوسه د ټول شموله حکومت جوړېدو ته نه دی حاضر شوی او تر دې چې د انتخاباتو کمیشنونه یې هم ړنګ کړي دي چې ښکاری دوی یوازې د خپل حکومت چلول غواړي. د پخوانی ولسمشر وینا ده چې په زور باندې افغانان پاته کول نه شي, ضرورت ته چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې وغږیږي او د یوې نقشې ته برابر شي چې د یو هوسا آباد آزاد او بې طرف افغانستان مخې ته ورسیږي او ټول ملا وتړو چې بربادۍ او مرګ پر ځای آباد او ژوند ته کار وکړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد د مقدمې درج کولو وروسته داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید وراره پولیسو گرفتار کړی دی. د اطلاعاتو مرکزی وزیر رانا ثناء الله پرون د میډیا سره خبرو کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت باندې نیوکه کړې دي. د ویلي چې پخوانی وزیر اعظم د خپل واک په موده کې د مدینه ریاست د شخصي ریاست لپاره کارولې دي او اوس یې هم د خپل ګټو لپاره کاروي. د ویلي باید چې سیاسي اختلافات مسجد نبوي ته نوې وړل شي. بلخو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مسجد نبوي کې د پیښو تورونه په خپل ګوند باندې رد کړي دي او وایي چې دغه د موجوده حکومت چارواکي که هر چرته ځي چیلنج کوي یې چې همداسې به ورسره کیږي. نوموړي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې دا خبرې پرون کړي دي. د زیارت په ورځ د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره وپت کې تلونکو چارواکو پسې په مسجد نبوي کې سپکې نارې وخل شوې وې چې د هغې وروسته سعودي عرب تورن کسان گرفتار کړي او پاکستان کې د پنجاب صوبې په فیصل آباد ښار کې یو تن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند یو شمیر مشرانو په ګډون یو نیم سل کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د خوندي لارې د پخلي کولو وروسته د ماریپول ښار نه د خلکو د وستلو په کار باندې لاس پورې کړی شوی دی او 13 ورځ تر سلو پورې کسان خوندي سیمو ته وستل شوی دي. ماریپول خار په ستراتیژیکی ځای کې د اروت چرته چې په نږدې یو کې د جګړې لقبله لوی تباہی رامنځته شوه او پرون د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په سنت پیټرز سکوير کې په زرګونو خلکو ته وینا کې په روس باندې نیوکه کړي دي. بلخو د امریکا د نمائندګانو جرګې سپیکر نانسی پلوسی په تخت کې یې ته د سفر په وخت باندې ژمنه خوډلې چې امریکا به یوکراین ته خپل مرستې دوامدار ساتي. میرمن پلوسی د یوکراین صدر زیلنسکی سره هم ناشته کړې ده. په اني حال کې روس ویلي دي چې د یوکراین په سویلي برخه کې په اوډیسا ښار کې د غربي هوادونو نه اوړل شوی وسلې یو ډیپو په بمبارۍ سره تباه کړي دي. په کیف کې ناکامۍ سره د مخکې دوه ورځې روس خپل عملیات د یوکراین په سویل او ختیز برخو کې تیز کړي دي. دغه جګړه کې تر اوسه په میلیونونو خلک به کور شوی او په زرګونو وجل شوی او جوبل شوی دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
زمون اوردونکو د ډیوا رادیو ساته خبرې خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نغواګې د نن ساته خبرې خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. نن په اکثر اسلامي هیوادونو کې د واړ اختر ورځ منځل کېږي. د افغانستان پولي تسهیل مده پاکستان په یو شمیر برخو کې پرون په خیبر پختونخوا کې نن او په سرکاري توګه باندې با سباله د واړ اختر ورځ منځل کېږي. په دغه حق لبنی نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوو. نن په اکثر اسلامي هیوادونو او خیبر پختونخوا کې د واړ اختر ورځ منځل کېږي. په افغانستان کې پرون او د پاکستان په زیاتره برخو کې با سبا اختر وي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو معاون بیرستر محمد علي سیف تیر ورځ د میاشتې د لیدو او نن ورځ د واړه اختر د لمانځلو اعلان د صوبای حکومت له اړخه کړی دی. د ویلي دي چې د پختونخوا صوبې د یو شمیر برخو نه د شوال د میاشتې د لیدو یو سل او دیرش شهادتونه مخې ته راغلي دي. د کومې په اساس چې صوبای حکومت د مئی په دویمه نیټه یعنی نن د واړه اختر د لمانځلو پریکړه کړې ده. پرون د پیښور مسجد قاسم علي خان خطيب مفتي شهاب الدين پوپلزي په مشرۍ کې غونډه شوه چې پکې د صوبې د مختلفو برخو نه د شهادتونو وصول شوه. د غونډې وروسته اعلامیې خپره شوه او په ګرد صوبې کې د واړه اختر ورځ د ګل په ورځ د لمانځلو پریکړه شوه ده. تیر ورځ د پاکستان مرکزی روحانيت هلال کمیټې مشر مولانا عبد الخبير آزاد اعلان کړی وو چې د میاشتې په نظر نه راتلو د مرکزی حکومت لخوا به د واړه اختر ورځ د مئی په دریمه د نهي په ورځ باندې منځل کیږي. د کمیټې مرکزی غونډه په کراچۍ کې او د صوبو په کچ وړې غونډې پرون ماخام تر سره شوې دي. په کراچۍ کې د مرکزی کمیټې لخوا وړاندې ویل شوې وو چې اعلان به د روحانيت هلال کمیټې چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد په اسلام آباد کې کوي. د دې اعلان سره سم په پاکستان کې سګنی کال د واړه اختر ورځ په درې مختلفو ورځو کې منځل کیږي. په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان او افغانستان پولي تسهیل م په یو شمیر برخو کې د اتوار په ورځ باندې پرون د افغانستان سره اختر المنزل شوې دي. په افغانستان کې اختر ورځ عموما د سعودي عربستان سره المنزل کیږي، خو سګنی کال د عرب هیوادونو نه هم یو ورځ وړاندې دغه ورځ ون منزل شو. په سعودي عرب کې د میاشتې کتو لپاره د خالی په ورځ نسته شوی کمیټې اعلان کړی وو چې د میاشتې په نظر نه راتلو په سرکاري توګه د ګل په ورځ باندې به د واړه اختر ورځ المنزل کیږي. دغه سي په زیاتره عرب هیوادونو کې هم نن د وړو کې اختر اورازدا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان په خوانی صدر محمد اشرف غنی چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې اوسیږي د واړ اختر په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت له خطر ډک دی او په کار ده چې افغانان د تاریخ نه سبق واخلي او یو بل ومني که داسې ونه کی نو حالات نور خرابې دي شي. په دې حق لبنی نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د افغانستان په خوانی صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان یو خطرناک مرحله ته داخل شوی او د دینه د وټلو یوازنې لار د افغانانو یو بل منل دي. خاغلی غنی په یو غږیز پیغام کې چې د اتوار اکشن به پورې د خپل فیسبوک پاڼې له طریقه په پارسي او پښتو ژبه خپور کړ، د سر نه تر پایه د طالبانو او یاد د طالبانو د حکومت چې دوی ورته امارات اسلامي وایي هیڅ نوم و نه خست، مګر د خبرونه معلومه و چې زیاتره خبرې اوسنوي واکمنو طالبانو ته متوجي وي.
اوسنۍ وضعیت لبته مرغنه لخطراتو ډک
په طالبانو باندې د تیرې څو میاشتې نړیوالو هم زور اچولې چې یو ټول شموله حکومت ته جوړ کړي، مګر د وخت چې په تیر اگست میاشت کې طالبانو واکې اختیار ترلاسه کړي تر اوسه د ټول شموله حکومت جوړېدو ته نه دی حاضر شوی او آن د انتخاباتو کمیشنونه هم رنګ کړی دي چې ښکاری دوی یوازې د خپل حکومت چلول غواړي. مګر په خوانی ولسمشر غنی وایي
په زور باندې افغانان قانې کولای نسی، ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې وغږیږو او د لارې یو نقشې ته راسو چې د اوسا آباد، آزاد او بېطرف افغانستان موخې ته ورسیږو او څنګه ټول ملاوتړو چې آبادۍ او ژوند ته کار وکړو، نه بربادۍ او مرګ ته.
طالبان داوا کوي چې د دوی تر واکلاند افغانستان آرام شوی او ملک ته امن راغلی دی، خو د دوی د واکلاند افغانستان کې چې کومي چاودنې روانې دي د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په خواني صدر محمد اشرف غنی د اتوار په ورځ خپل پیغام کې وویل یو ځل چې د چاودنو او ځانمرګ بریدونو دروازه پرانیستل شو بیرته د دې بلا تړل مشکل کار دی. بل اړخته په دا سال کې چې طالبانو افغانستان کې د جنکو په تعلیم یو لړ محدودیتونه لګولي او جنکو د پاره د شپږم جماعت نه پورته سکولونه تړلې دي، په خواني افغان صدر اشرف غنی په خپل پیغام کې دا وړاندیز وکړ چې د ټکنالوژي په ذریعه دي زده کوونکو ته د حقوق په کلیو کورونو کې تعلیم ورکړي شي.
نن موږ ضرور نه ده چې لکه تیر غوندې ماشومان یوازې مکتب وکړي وروزو، دوی ته شرایط په کور کې، په کلي کې، په کلا کې، په جومات کې او ټولو نورو او جې کې نورو ځایو کې برابرې دی سي. اصلي دا ده چې دوی دا احساس او دا امکان ولري چې خپل ژوند او د ټولنې ژوند بدلولی سي او مثبت نتیجه اخیستلی سي.
د غنی په وینا افغانستان کولی شي په دې برخه کې د ځینو نورو اسلامي ملکونو د کامیابه تجربو نه ګټه واخلي. هغه په خپل خبرو کې د بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه گاونډي ملکونو سره د افغانستان د خو تعلقاتو په ساتلو ټینګار وکړ. خاغلی غنی د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصاد ته هم اشاره وکړه چې پکې ملیونونه افغانان ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي او د نړۍ بشري امداد ته ضرورت لري. د پخوانی صدر اشرف غنی په وینا د اقتصاد په بیا رغونه کې د لند محل او اوږد محل د پاره نظریه لري.
اما ما تګلار همیشه داده چې ول سره باید مشوره وسی، ځکه د افغانانو جمعي عقل له فردي عقل نه اوچت ده او باید همیشه په ګډه یو نتیجې ته ورسیږو.
اشرف غنی به هرته د تلولو افغانانو یادونه هم وکړه او ویل چې په پردوی ملکونو کې افغانان هغه حقونه نشي درلودلی کوم چې په خپل هیواد کې درلودلی شي. دغه په باور پردیسی کې ټول ناهیلی توپ دی، اما په وطن کې په ګډه د ټولو عزت دی. د طالبانو د واک ترسیدونه پس په لسهاو زر افغانان د طالبانو او د راتلونکو حالاتو د یری د وطن نه بهر ولاړل او دینو سرویګانو خودلې د چا افغانستان کې د روانو حالاتو د وجې اکثر خلک غواړي بهر ملکونو ته ولاړ شي. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد د مقدمه درج کولو وروسته د داخله چارو په خوانی وزیر شیخ رشید اوراره پولیسو گرفتار کړی دی. په دغه حق لبانه د اسلام آباد څخه د ډیوې ریډیو خبريال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د تحریک انصاف مشر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د ګوند د نورو غړو پر ضد مقدمه درج کولو وروسته د دغه مقدمه لاندې د شیخ رشید وراره راشد شفیق نیول سوی دی. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د مطبوعات سره خبرو کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان باندې نیوکه کړي چې د خپل واک په محلیه د مدینه ریاست شخصي سیاست د لپاره کارولي او سی هم د خپل ګټو د لپاره کاروي. سیاسي اختلافات باید د نبوي جماعت نه وي وړل سوي.
هم اس معاملے میں قطعی طور پر اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے.
مشبہ دغه معاملہ کی پدې حق کې نه یو چې حکومت د څه قانوني کاروائی برخه جوړ سي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په مسجد نبوي کې مخې ته راتلونکي پیشي تورونه رد کړي او ویلي اوسنی حکومت چی چرتزی نو ور سره به هم د غرنګ کیږي. په اسلام آباد کې خبري غونډه سره وینا کې عمران خان وویل هغه څوک چې په زړه کې یا پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم وی هغه ته هر څه کولو فکر هم نسی کولی. خلق د اوسنی حکومتي مشرانو د غلا په مقابله کې ور سره راوتې دي. د پنځشنبه په ورځ د سعودي عرب د مدینه په نووي جمعات کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره د سعودي عرب په سفر تلونکي حکومتي چارواکو پسې د سپکاوي له نارو وهلو کې د ورسته د پنجاب فیصل آباد ښار کې پولیسو د محمد نعیم نومي یو کس په خواست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند نورو مشرانو په ګډ یو نیم سل کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې ده. د دې څخه وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې تور لګولې و چې پی ټی آی د یو پلان لاندې څه کسان د شیخ رشید د وراره او څه د جهانگیر او انیل مسرت په مشرۍ د برتانیې څخه سعودي عرب ته د دې ورانکاري لپاره لیږلي و. د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید پر ضد یو بل درخواست هم در سوی چې کی ول سوی چې سعودي عرب کې پی ټی آی کارکونانو د مسجد نبوي سپکاوی کړی او د ټوله معاملې په پاکستان کې منسوبه سوی ده. البته تحریک انصاف وايي دا د واکمن ګوند مشرانو پر ضد د پاکستان د خلکو غبرګون دي چې مخې ته راغلي دي. رابعه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اقتصاد پوهان وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په پیټرول او ډیزل رعایتونو برقرار ساتلو سره به په خزانه 300 ارب روپۍ بوج نور زیات شي. دوی وایي پاکستان د وخت سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او که فوریتو گا د مالیاتي ادارو یا ملګرو هیوادونو لخوا ورته پور ور نه کړی شو نو اقتصادي ستونزې به لا نورې زیاتې شي. په دغه حق لبانې د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته د مردان څخه وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف 13 ورځ په پیټرول او ډیزل ورکړی شوی رعایتونه برقرار ساتلی وو او د روانې میاشتې مئی د 15 نیټې پورې د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې اضافه نه وکړي. خو اقتصادي پوهان وایي امکان لري چې روانه میاشت د مئی د 15 نیټې وروسته دغه رعایتونه ختم کړي. پوهان وایي دې رعایتونو سره د پاکستان په خزانه بوج نور هم زیاتیږي او دا به د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې نور هم اضافه وکړي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي په بجلی، پیټرولو او ډیزلو د ورکړې شوی رعایتونو له وجې د راتلونکي بجټ پورې د پاکستان په خزانه 300 ارب روپے اضافی بوجھ زیاد شی.
کله د سبسډیز په مت کې نن سبا چې ګورنمنت کم ورکړي د پټرولیم یا په بجلی نه تقریبا د 150 بلین لکه داسې دی او دا د جون پورې تقریبا دا استیمیټډ دی چې 300 پورې چې کوم دی دا سبسډی ورکړي.
مرکزی حکومت داریا ایتونه په داسې وخت کې برقرار ساتلی چې 13 د پاکستان وزارت خزانه ویلی وو د نړیوالی مالیاتی ادارې سره خبري اترې په وړاندې تلی او اداره روانه میاشت د پاکستان سفر کوي. نړیوالی مالیاتی ادارې هم د ګل پورز ویلی وو چې د پاکستان حکومت په دې خبره سلا شوې دي چې د شپږ ارب ډالر د پور د بیا بحالې لپاره د تیر حکومت لخوا ورکړې شوې په تیلو، بجلی او تجارت ورکړې شوې رعایتونه ختم کړي. سړنې وایي د حکومتي دې فیصلې سره به پراتلونکي 15 ورځو کې په حکومت 30 ارب روپے اضافی بوج پریوزی او د اپریل نا تر جون پورې به پاکستان ته 2 ارب ډالر اضافی خرچ کول وی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ډیو ته وای دا وخت پاکستان سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دی وای یو اړخ تک په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د ګرانیل عمله د پاکستان تجارتی او کرنٹ اکاونټ خساره زیاتیږي خو بل اړخ ته پاکستان ته د نړیوال مالیاتی ادارې او ملګری هیوادونو نه امداد ته اړتیا ده. دی وای ک په پوری توګه پاکستان ته پور میلاو نشو نو اقتصادي مشکلاتو کې به اضافه وشي.
پټرول باندې هم سبسډي ورکړي، اناونس کړي، ریلیف پیکیجز هم په دې دوران راوړل شو. غټ مشکلات دي د حکومت تمخ خامخاوه د بهر ملک نه چرته امداد راوړي. څومره جل کې دي شي به د فرندلی کنټری نه چرته 2-3 ارب ډالر دغه واخلي امداد او قرض واخلي.
روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پټرول، ډیزل او بجلی رعایتونه اعلان کړي وو، او اقتصادي پوهان وایي که حکومت دغه رعایتونه ختم کړي نو د پټرولو د یو لیټر بیه به 180 روپۍ او ډیزل 214 روپۍ لیټر ته زیات شي. خو پوهان وایي که حکومت د تیلو بیه زیات کړي نو د سره به د توانایي په استعمال کې کمی راشي او د پاکستان تجارتي خساره به هم راکم شي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر خزانه مفتا اسماعیل ویلي وو چې پاکستان دا وخت سخت اقتصادي مشکلات لري او د ایمیت د پور د پروګرام د بحالې لپاره به دغه ټول رعایتونه ختم کړي. خو پوهان وایي د سره به په ملکي ګراني سي واشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د ماشومان د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې په تیر کال کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیښې سوا شوې دي. دغه راپور شمیره ښایي چې د جنسي تیری ښکار شوو ماشومان زیاتره عمرونه د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. د ماشومان د حقوقو فعالان وایي دغه شمیره د تشویش وړ دی او باید چې حکومت او ادارې د دغې لپاره کار وکړي. د ډیوی رادیو خبريال فرید شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې په کال 2021 کې 3,825 زیات ماشومان د جنسي تیاری یا زیاتی ښکار شوي او هر ورځ 10 پوري ماشومان د جنسي تیاری او پیښو سره مخامخ شوي دي. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ساحل د کال 2021 ریپورت کې ویلي د ماشومان سره د جنسي تیاری او زیاتره پیښې د پنجاب صوبې نه ریپورت شوې دي. د ساحل ریپورت په اړه د ماشومان د حقوقو فعال عمران تکر ویوي ډیوته اویل د ماشومان سره جنسي زیاتۍ او پیښو کې سیواواله د تشویش وړ خبر دی.
نو د ستایمې وړ ریپورت دی په دې اخلا چې دا سې ادارې شته چې هغه دا سې ریپورتونه مخې ته وروړي. خو زموږ غوښتنه ده چې کله دا هڅه د حکومتي ادارو یا د ادارې تر مخه کیږي نغه وړې رخي. لکه زه تاسو ته یو خبر پښتونخوا چار پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن دی په کې پی کې نو په کار دا ده چې دا هغې نه دغه شان یو ریپورټ شایع کیږي. مرکز کې نېشنل کمیشن فار چایلډ رائټس
د یاد ادارې په خپل ریپورت کې ویلي د کال 2021 کې جنسي زور زیاتۍ په پیښو کې د کال 2020 په پرتله 10% اضافه لیدل شوې ده. خو عمران ټکر وایي باید په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقوقو خوندي کولو ادارې په دغه ریپورت کې شمیري سنجیده واخلي او ګامونه اوچت کړي.
د ساحل ریپورت خو هر کال راځي او دا یو واحد غیر دولتي اداره ده چې دا شمیره ټول پاکستان دا شریکي او دا رینه دا اندازه لګي چې د ماشومانو سره د زیاتی سونه پیخه مخته په کم کم ځای کې راغلي. دا رې په بنیاد باندې بیا په عمومي توګه په ټولنه کې د شعور او د آگاهۍ پیغام چلیږي او حکومتي مشینري چې هغه هم په حرکت کې راځي.
د ساحل لخوا جاری شوی ریپورت زیاتوي په کال 2021 کې 45% جنکۍ او 45% هلکان د جنسي تریو پیښو ښکار شوې دي. د خیبر پښتونخوا د ماشومان د ژغورنې او خېګړې ادارې مشر اعجاز محمد خان وی ډیوا توای موږ د ماشومان په اړه قوانین سخکړي او هڅه کوو چې د غو پیښو مخنیوي وشي.
نو خدای دې چې مطلب لکه موږ دا چې بالکل لکه څه نه کی مطلب دار ہے چونکہ معاشرتی طور پر ارتھ پاپولیشن پاپولیٹڈ کنٹری ہے ٹھیک ہے اور مطلب مجھے پتہ رہے معاشرتی طور پر پکڑوں ریٹ اس چکن دے پا رہے کہ ایز اے کیس رپورٹ شیو دی جگہ مگم پر سنتو مگم پروسیڈنگ کو ٹھیک تھا ہو مگر دے دے رپورٹ سر چکن دے مطلب مگم فوری نشیو دیں گے دے جگہ سے مطلب دا څه نه ښه البته دا افیشل رپورت بیا راشي نو به غوایو خبره کوو
دا د غیر دولتي ادارې دا رپورت تر مخه د ماشومانو د جنسي تیرې د 15% پیخې د پنجاب د ریش د سند شپږ د اسلام آباد او 15% د خیبر پختونخوا نه رپورت شوې دي په دغه پیخو کې 40% پیخې پولیس سره په هیواد بیلابیلو ځایونو کې رپورت شوې دي فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د امریکای نائب صدرې کاملا هیرس وارنبرګ خلایي اډه کې خپل یو تقریر کې اعلان کړی دی چې امریکا به د خلایي سیارو د تباکولو د میزایل تجربې نه کوي د کاملا هیرس دی اعلان سره امریکا په دنیا کې لومبه ملک دی چې دا قسمه لوځي کړی دی نائب صدرې هیرس دا هم ویلي دی چې د صدر بایدن حکومت په خپل خوخه دا لوځ دی غرض لکړی دی چې خلایي معاملو کې یو ذمہ دار دریزلا ود ورکی د امریکای له طرفه دا نوې اعلان په 3 نومبر کې د روس لخوا د خپلې یوې خلایي سیارې کاسموس سوار لسو اتم نمبر په میزایل د تباکولو د اقدام رستو شوه دی د روس دغه خلایي سیاره د کال 1900 اتیایم نه په مدار کې چورلې ده چین هم په کال 2009 کې هم دغه شان تجربه کړې ده د چین او د روس دغه تجربې د خلایي سیارو خلاف د خپل وسلو نظام له ترقۍ ورکولو د کوششونو یو برخه ده نائب صدری میرمن هیرس زیاته کا چې د دې وسلو مقصد د امریکای د خلایي سیارو په باب له خپل صلاحیتونو د استعمالولو نه منی کول لی هر کله چې خلایي سیاري د امریکای د قومي سلامتیا د پاره لوی اهمیت لري یقینا چې دا قسمه تجربه غیر ذمہ داری دي نائب صدری میرمن کملا هیرس دا اعلان هم وکړو چې دا قسمه تجربه د بیکچ زیات نقصان باعث جوړیږي ځکه چې کله چین او روس خپل سیارې تباہ کړي نو د هغې په زرګونو ټوکړو او ملببه تر کلونو پورې په مدار کې ګرځي اتلسم خلایي دفاعي سکواډن د روس د میزایل د تجربې نه د تباہ کړې شوی خلایي سیاري 1400 ټوکړي معلومه کړې دي او 15 کال وړاندې چې چین خپل کمه خلایي سیاره په میزایل تباہ کړې ده د هغې 2800 ټوکړي په خلا کې ګرځي اتلسم خلایي دفاعي سکواډن د تباہ شوو خلایي سیارو ملبل لټي او د خلایي سیارو خپلو کې د جنگي دود مخنیوي کار کوي نائب صدری کاملا هیرس زیاته کا چې د تباشو خلایي سیارو او ملبینا زمون خلابادانو زمون سیارو او زمون تجارتی سرگرمو ته خطر ده دی نور ټول ملکونو ته هم غک کړي دي چې د میزایلو د دې قسمه تجربه د نکول په لوس کې د امریکای ملګری شي هر کله چې د صدر بایدن حکومت په خلایي زغل کې د اصول په ګوتکولو او د دې د نافذ کولو کار د وړاندې نه شروع کړي دي د دې یو مثال آرټیمس لوزنامی دی دا لوزنامی د یو شمیر اصول مجموعه ده چې بنیادی د کال 1918 د بالای خلا په لوزنامه ده کوم چې د خلا د غیر فوجي لټون او استعمال په کارونو کې لارښوونه کوي په دې لوزنامو اتلس ملکونو د سختونه کړی دي او د خلایي لټون ساينس او تجارتی سرگرمو کې د یو ځموار دریس خپلولو لوزې کړي دي امریکا به دې لړکی د مثال په قائمولو د یو سرپنچ ملک کردار جاری ساتي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا حکومت نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدي تاسو نه خو اجازه تل نه فهمم.